سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د بیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلی دی. دغه سفارت نن سهار په خپل ټویټر لیکلی دی دا پریکړه د ښځو له حقونو یوه بله جدي سرغړونه ده او د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې ده چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. په افغانستان کې د جرمني سفارت ویلي دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې په دې برخه کې نور ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان کې شاوخوا 400 ښځې د دوی په دفتر کې کار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماده سشنبه پورز له خپلو څه باندې درې زره نارینه او ښځینه کارکوونکو وغوښتل چې تر 40 ساعتونو پورې د دندو ته نه ورځي، خو د دفتر د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل دا مهلت د نامعلوم مودې لپاره غځېدلی دی او د ټولو کارکوونکو یې غوښتي دي چې تر دویم اعلان پورې د کار ته نه ورځي. کندهار کې لیوی خزی او د هغې له خوند اثرونه پرې شوي او یو بل خزی د خپل میړه له خوا وشل شوې ده. د معلومو وسلوالو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار د چوک پر سړک په یو کور کې د ګوهر خان په نوم د یو سړي او د هغه د میرمنې سرونه پرې کړي دي. طالب چارواکو ویلي وسلوال له سیمې تښتېدلی ده او د نیولو هڅې روانې دي. د پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. په همدې حال کې د کندهار د لومړۍ حوزې اړونده د خرقې شریف سیمې ته نږدې په یو کور کې یو کس خپله ځوانه میرمن وژلې ده او له سیمې تښتېدلی دی. په کندهار کې د طالبانو د والي ویاند حاجي زید رسنیو ته ویلي چې قاتل په نشي روک دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې سهشنبې په ورځ د کندهار په میرویس مینه کې یو ځوان خپل پلار په ډزو وژلی و. د اسرائیلو پاوز په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځینې ساحې وشتلې دي. ویل شوي دغه توغندي د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوي چې د حماس افراطي ډلې لخوا شوې وي. دا پیښه داسې وخت کیږي چې روانه اونۍ په بیت المقدس کې پر اقصی جومات د اسرائیل پولیسو چاپې واچولې. د غزې له بېلابېلو برخو د لویو چاودنو غږونه په داسې حال کې اورېدل شوي چې اسرائیل وویل جیت الوتکې لس اهداف وشتلې دي چې په هغو کې حماس ډلې سمڅي او د وسلو د ترمیم او جوړولو ساحې شامل دي. حماس ډله د غزې تړانګې پر جنوبي سواحلو کنټرول لري. د اسرائیل پاوز زیاته کړې ده چې د لبنان په جنوب کې هم د حماس ډلې اهداف وشتلې دي. اوکراین او روسیا له هم د اوکراین د ختیځ خار بخموت لیوي صحید یو بل د پوزیانو د استول هڅه کوي. د اوکراین پوز ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د روسیې له خوا د جګړې د نمرې کرښې په اوږدو کې څه باندې څلوېښت حملې شوې دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د هغو اسنادو پر افشا کېدو څېړنې کوي چې په روانو اونیو کې د امریکا او ناټو د پلانونو په اړه دی چې ګواکې غواړي د اوکراین احتمالي پوځي عملیات پوځي مرسته برابره کړي. د اوکراین دوړې درستیز دفتر نن جمعه په خپلو ورځنیزو معلوماتو کې ویلي د لیمان بخموت افکیرا او مارینکا له شاوخوا سیمو د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي او دغه شخړې سختې بللې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې دغه معلومات په خپلواک ډول نشي تاییدولی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی شو له پولیسو د تیښتې په حال کې و. په یوه عمومي پارک کې دوه کسان یرغمل کړل چې یو یې په ډزو وواژه او بل تن یې ټپي کړ. چارواکي وایي د کالیفورنیا د لویې لارې د ګزمې یو افسر وروسته دغه مشکوک کس ونیو. دغه پیښه په روزوایل کې داسې وخت شوې ده چې د بیسبال په یوه نږدې میدان کې کورنۍ په لوبو بخت وي. د وژل شوي او ټپي شوي کسانو نومونه نه دي افشا شوي. مشکوک کس چې نومې نه دی اخیستل شوی د مرمۍ د ټپونو له کبله بېسري شوی او د صحي وضعیت په باب څه نه دي ویل شوي. معلومه نه ده چې مشکوک کس څنګه ټپي شوی. پولیسو سم دلاسه نه دي ویلي چې پر مشکوک سړي ډزې شوي او که نه. اسې خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی او د دغه سازمان کارپوهان وایي طالبان باید د افغان ښځو په نښه کولو څخه لاس په سر شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو. د هیواد د ځینو نورو سیمو په ډول په غزنی کې ډیری تحصیل کړي ځوانان بیکاره دي. دا چې د دې بیکارۍ علت څه ده د به هم درته په راپور کې ولرو. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د وینې مرکزی بانک وایي چې په روانه میاشت کې د وینې له کمښت سره مخامخ شوي دي. د چې علت یې څه ده په دې به هم درته راپور ولرو. د متخصصانو په باور د قشتېپې کانال د جوړولو پروژه چې طالبان یې په چټکۍ پر مخ بیایي د ازبکستان او ترکمنستان د صبر په وړاندې یو ازمایښت دی. دا چې د قشتېپې کانال به تکمیل شي او کنه او د سیمې هیوادونو ته به ګټه څوي د افغانستان سربیره د به هم درته په راپور کې ولرو. همدارنګه نن د اپریل اوومه د روغتیا نړیواله ورځ ده، خو په زیاتره ولایتونو کې افغانان شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي.
دا چې لبا د مرغ په هلمند ولایت کې داسې اندي به تجربه ډاکټران نشته. نو ما دلته راویستلې د کابل ولایت ته. نو دلته تقریبا 15-20 زره افغانۍ د سترګو اپریشن موږ وکړ.
د اوکراین د جګړې جزئیاتو ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په امستړی مشي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې او د دغه سازمان کارپوهان وایي طالبان باید افغان خزو په نخښه کول و دروي. دغه کارپوهان په یو بیان کې ویلي چې طالبان باید په خزو د کار د محدودیت پریکړه بیرته واخلي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د خزو ګډون اړین بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو استازي د پنځشنبه ورځ نا وخته لیدنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لولوري د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خزینه کارمندانو په کار د بندیز په پریکړه د خبرګونونو په دوام په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارج بنټ په ګډون د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې طالبان باید د افغان خزو په نخښه کول ودروي. دغه کارپوهانو د پنځشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویلي چې طالبان د خپل دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي، ځکه د دوی په وینا د ښځو او نجونو په نخښه کولو، حزبولو او منځوي کولو دوام د ټولو افغانانو ژوند او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د طالبانو وروستي بندیز به پر افغانانو بشري چارو ناوړه اغیز ولري او د غرض میلیونونو هغو افغانانو ته به د بشري مرستو رسول زیانمن کړي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا له دغه وضعیته تر ډېره خز یو جوني اغیزمنې کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د خزو ګډون اړین بللې. یاد وزارت مرستیال ویان ویدانت پاتل د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
Women are central to humanitarian and civil
خځې په ټول نړۍ کې د بشر دوستانه او د مدني ټولنې په چارو کې اساسي ونډه لري، او په ځنګړي توګه په افغانستان کې یوازې خځې کولای شي چې ځینو ډیرو ځوانمنو کسانو ته لاسرسي ومومي، ځکه چې د ډیری ځوانمنونکو کورنیو سرپرستی خزینه کوي او نارینه مرستندوی کارکونکي نشي کولای دوی ته ورشي.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نصیبه د پنځشنبه په ورځ ناوخته لیدنه کې د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو د وروستي بندیز په اړه خبرې کړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ پر ټویټر د میرمن نصیبه له قوله لیکل شوی چې اوس باید تر بل هر وخت زیات د یوې داسې واحدې نړیوالې تګلارې په لور حرکت وشي چې له مخې د افغان ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو ساتنه وشي او د عامه ژوند په ټولو برخو کې د هغوی بشپړ ګډون تامین کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ولسي وګړي وایي د طالبانو دا پریکړه به هغه افغانان چې لاله وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړي. د ننګرهار اوسیدونکي مرزي او د پلازمېنې اوسیدونکي لیدا ازادي راډیو ته وویل
اول خو زه د ملګرو ملتونو سازمان کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز پریکړه غندم، او باید زیاته کړم چې دا کار د افغانستان د شاتګ په لور یو بل ګام دی چې د افغانستان خلکو ته به سخت زیان ورسوي او زموږ پر اقتصاد به سخته ناوړه اغیزه وکړي. کومکونه واغه مرستې چې زموږ ګارمنو کورنۍ ته کېدلې د هغې بهیر به هم کمزورې کړي.
بشري مرستې چې بندې شوې دي یو بشري ناورین رامنځته شوی، د خلکو اقتصاد خرابېږي، ورځ تر ورځې نه بیکاري زیاتېږي او خلک له ستونزو سره مخ دي، ځکه چې د ښځو باندې کار بنده شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ دفتر یا یوناما د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ یوې ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په تېره ډسمبر میاشت کې په ټولو ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولی دی. که څه هم د دوی دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې عوان له امله یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې، خو طالبانو لا هم په خپل پرېکړه کې بدلون نه دی راوستی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم د افغانستان یو بله مسله راخلو. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د وینې مرکزي بانک وایي په روانه روژې میاشت کې د وینې له کمښت سره مخامخ شوي دي، خو یو شمېر ولسي وګړي بیا وایي چې د غلطه د وینې د کمښت ستونزه یوازې د روژې په میاشت کې نه، بلکې د اړتیا پر مهال ډیر ځله ورسره مخ شوي دي، چې په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت هم د دوی ستونزې مني. تفصیل په دې راپور کې.
بلکل په شفاخانه کې وینه نه وه، د موږ خپلوانو نه وینه راته پیدا شوله، ماته وینه راکړه او د ماشومه بیا خدای دوباره راکړ.
نومې زرمینه ده، وایي چې څو ورځې مخکې د ولادت پر مهال د وینې له کمښت سره مخ شوه، خو په روغتون کې ورته ویلي وو چې وینه نشته. دا وایي که خپل خپلوانو وینه نه وای ورته پیدا کړې، نږدې وو چې ژوند یې پای ته ورسیږي.
پښتنه د ما ډیره خو لیدل درلودله، بیا ځم عملیات هم سم شخصي شفاخانه ته نه ستلای، خو موږ هم دغه دولتي شفاخانه ته ځو. بالکل په شفاخانه کې وینه نه وه، د موږ خپلوانو نه وینه راته پیدا شوله، ماته وینه راکړه او د ماشومه بیا خدای دوباره راکړ.
د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وایي چې د دوی په کلي کې دوه ماشومان چې وینه یې کمې ده، د وینې د نشتون له امله مړه شول.
جلای وه چې هغه مایوب هم وه، او بله وینه کموله د دې وینې ګروپ و بی آرش مثبت. متاسفانه چې هغې خپل ژوند د لاسه ورکړ، بیچاره ختمه شوه. دا رقم ځای وډکې وه، ماشوم وه، ورته کلن وو، هغه وینه هم کموله. متاسفانه چې هغه هم خپل ځان لاسه ورکړ، حالات یې وسپارله.
د هلمند ولایت اوسیدونکی حمیدالله هم ورته شکایت لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د ترخه ځای د زړه د عملیات پر وخت دا چې په روغتون کې وینه ورته پیدا نه شوه، مړه شوه.
چون په هلمند کې علاج ممکن نه و، نو د دې خاطر کابل ته راغلو، بس د روغتون ته مراجعه وکړه. نو هلته د زړه د عملیات ترسره کېدو والونه بند و، نو چون وینه ته ضرورت پیدا شوه، په دې وخت کې وینه پیدا نه شوه په مناسب وخت کې، نو په همدې دلیل مریض مل الله سوال کړ.
موږ د خلکو اداوی چې پرختون کې د وینې د کمښت هم کله ناکله د نشټون پاک لای کړی دي، د طالبانو د حکومت د وینې د مرکزي بانک رئیس محمد ناصر صادق سره شریک کړي. نو موري ازادي راډیو ویل چې دوی یوازې د روژې په میاشت کې د تازه وینې له کمښت سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په اوس چې د روژې میاشت ده، د زمونږ بعضي هیوادوال په دې ډارېږي که چېرته موږ وینه ورکړو نو ناتوانه کېږو، ضعیفه کېږو. په همدې زمونږ دغه تازه وینې د کمبود سره مخامخ یو.
دا چې دم ګړۍ په کوم شمېر ناروغان وینې ته اړتیا لري او کوم شمېر د وینې د کمښت له وجې مري، ښاغلي صادقې په هکله زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
په کابل کې د وینې د مرکزی بانک په اړه هغه راپور وارده چې ویلې په دغه بانک کې اوس مهال وینه کمه شوې ده. له کابل به غزنی ته ورشو. د هیواد نور سیمو په څیر په غزنی کې ډیری ځوانان په ځانګړي ډول تحصیل کړي ځوانان له بیکارۍ کړیږي. دوی د طالبانو له حکومت څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار د زمینی د برابرولو غوښتنه کوي. د دوی په باور کې داسې ونه شي، ځوانان به د پردیو هیوادونو د پولو پر لور وخوځیږي، چې لامل به یې د هیواد ملي اقتصاد د سقوط سبب شي. تفصیل په دې راپور کې.
حیات خان حسن پور د خپلې دروازې مخې پیتاوي ته ناست او له ماشومانو سره د قطار لوبه کوي. څو ورځې کېږي چې نوموړی له ایران له دوه کلنۍ مسافرۍ څخه وروسته خپل کور ته راستانه سوی دی. دی له ماشومانو سره د قطار لامل بیکاري یادوي. حسن پور د طالبانو له دولت څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د تحصیل یافته ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
خوست مو از دولتی که زمینه کاری رو برای
زمک وختنه له دولت څخه داده چې ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي، ځکه په هیواد کې چې ځوانانو ته د کار زمينه نه وي، ځوانان د بیگانه هیوادونو په لور ځي او د تیښتې لار خپلوي. دولت باید ځوانانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې پاملرنه وکړي.
ښاغلی حسن پور زیاتوي که دولت تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو په برخه کې جدي پاملرنه ونه کړي نو ځوانان به مو د پردو هیوادونو د پلو پر لور خوځیږي چې لامل یې د هیواد د ملي اقتصاد د سکوت سبب کېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزني کې هم ډیری تحصیل کړي ځوانان له بیکارۍ څخه کړیږي. نثار احمد عمر د غزني په تخنیکي پوهنتون کې د انرژي انجینرۍ په څانګه کې تحصیل کوي. دی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی چې دا وخت په غزني کې اوسي. ښاغلی عمر خپل راتلونکي ته اندېښمن دی خو ځوانانو ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي.
ما وختونه د مربوطه حکومت امارت اسلامي نه دا ده چې ټول افغانان د کار زمینه برابره شي د هیواد کې دننه تر څو افغانستان د فقر او بېوزلۍ څخه وژغورل شي او موږ یو سکاله هیواد ولرو تر څو زموږ هیوادوال نورو خارجي هیوادو ته مثلا ایران او نورو ترکیې دو هیوادو ته اروپایي هیوادو ته د مجبورۍ په خاطر لاړ نه شي.
دا چې د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه د ځوانانو لپاره د کار د برابرولو غوښتنه کوي نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار وایي د دوی حکومت هڅه کوي چې ځوانان په کار بوخت کړي.
د غزنی سیمه ایز اداره خصوصا د اطلاعات فرهنګ ریاست د ځوانانو عمومي مدیریت په دې هڅه کې ده تر څو هغه ځوانانو ته چې کار نه لري د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې دوی یوه کاري بوختیا ولري.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دا شکایت هم کوي چې دغه ځوانان د بیکارۍ له امله په ډول ډول رواني ناروغیو اخته سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین د جګړې جزئیات ته هم شو. اوکراین او روسیه له هم د اوکراین د ختیځ ښار بخمود لیوي ساحې د یو بل د پوځیانو د ایستلو هڅه کوي. د اوکراین پوځ ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې لخوا د جګړې د نمرې کرښې په اوږدو کې څه باندې 24 حملې شنډې کړې. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین د لوی درستی دفتر نن جمعه په خپلو ورځنیو معلوماتو کې ویلي د لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا له شاوخوا سیمو د جګړو راپورونه ورکول سوي او دغه شخړې سختي بللې دي. اوکراین او روسیا لا هم د ختیځ ښار بخمود لیوي ساحې د یو بل د پوځیانو د ایستلو هڅه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې دغه معلومات په خپلواک ډول نسی تاییدولی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د هغو اسنادو پر افشا کېدو څېړنه کوي چې پر روانو اونیو کې د امریکا او ناتو د پلانونو په اړه دي چې ګواکې غواړي د اوکراین احتمالي پوځي عملیاتو ته پوځي مرسته برابره کړي. د کیف لخوا پر ټویټر د مارین کاشارګوټي په خبرو سو تصویرو کې ښکاري چې ډیره ویجاړي سوې ده چې څه باندې کال مخکې د روسیې تر یرغل مخکې په دې ښار کې شاوخوا لس زره کسانو ژوند کاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یوې ویان دی صابرینا سنگ پرون ناوخته ویلي چې واشنګټن په ټولنیزو شبکو کې د اسنادو د افشا کېدو موضوع څاري. ویل سوي په دغو اسنادو کې اوکراین ته د وسلو د لیږدولو او د پوځي کنډکونو د پیاوړتیا په اړه تفصیلات ورکول سوي او ځینې نور حساس معلومات پکې شته. که څه هم دغه افشا سوي اسناد د 15 اونیو مخکې دي خو لږ تر لږه یو یې په لوړه سطحه محرم بلل سوی دی. دغه اسناد د روسیې د پلوي کسانو په ټویټر او ټیلیګرام کې لاس په لاس کیږي. پوځي شنونکي وایي داسې ښکاري چې په ځینو اسنادو کې د نورو مسایلو تر څنګ د روانې جګړې پر مهال د اوکراین تلفات زیات شول سوي او د روسیې زیانونه کم. نیویورک ټایمز رسپانې د اسنادو دغه افشا کېدل د مسکو لخوا له یوې لویې کودتا سره تشبیه کړي چې کولی سي د اوکراین او امریکا ترمنځ استخباراتي همکاري زیانمنه کړي. بلخوا فاینانشل ټایمز رسپانې پرون راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو، جرمني او هنګري د پولند او د بالټیک حوزې د درویو هیوادونو د هغو هڅو مخالفت کړی چې غواړي اوکراین ته په ناټو کې د غړیتوب لپاره د لارې نقشه برابره کړي. ویل سوي په پام کې ده د لارې دغه نقشه په جولای میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې د ناټو په بله سرمشریزه کې وړاندې سي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران روانه اونۍ په بروکسل کې د دې سرمشریزې د پلان په باب خبرو ته کښېني. ناتو په 2008 میلادي کال کې ویلي و چې اوکراین کولی سي په یو ډول د ناتو غړی هیواد سي خو تر هغه وروسته دا موضوع تعقیب نه سوه. هغه وخت امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین د غړیتوب لپاره پر یوه عملي پلان ټینګار کاوه خو فرانسې او جرمني مخالفت کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
متخصصونو په باور د قشتېپی کانال د جوړولو پروژه چې طالبان په چټکی پر مخ بیایي د ازبکستان او ترکمنستان د صبر پر وړاندې یو ازمایښت دی. تفصیل په دې راپور کې وره.
کله چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې د افغانستان هغه حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی و په چټکۍ سره نسکور کړ او بیا یې پر قدرت منګولې شخې کړې، افغانستان د ډیپلوماتیکې انزوا خوا ته لاړ. خو د افغانستان دوو شمالي ګاونډیانو ازبکستان او ترکمنستان د طالبانو په وړاندې متفاوته لاره خپله کړه. دوی د فشار او انتقاد پرتله تعامل ته ترجیح ورکړه. اوس چې په افغانستان کې د قشتېپی کانال د جوړولو پروژه روانه ده او طالبان یې په چټکۍ سره تعقیبوي، دا چې د ازبکستان او ترکمنستان چې له وړاندې د اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي، ستراتیژیک صبر به طالبانو ته کومه ګټه ورسوي که نه، ځینې شکونه ولاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په پیټسبورګ پوهنتون کې د پرانیستې حکومتولۍ د مرکز مشرې او بنسټګرې جنیفر بریک مرتضی شویلی ازادي راډیو ته ویلي، که د افغانستان او منځنۍ آسیا نورو پروژو ته وګورو، زیاتره یې د دواړو لوریو په ګټه وي. خو د قشتېپی د اوبو کانال چې د آمو سیند د اوبو زیاته برخه ګرځوي یو متفاوت مورد دی. د مرتضی شویلی په وینا، له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو لومړۍ دورې ته هم که وکتل سي چې د افغانستان ډېره برخه یې په کنټرول کې وه، خو د یوه حکومت په څیر یې چلند نه کاوه. اوس داسې ښکاري چې طالبان په خپله دویمه دوره کې د یوه حکومت په څیر د چلند مفکوره لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي، د قشتېپی کانال د وړاندې سویو ابعادو له مخې چې په تیر پسرلي کې کیندنه پیل سوه، کافي ده چې پام وکړو ولې هغه هیوادونه چې په ټیټه کې پراته دي د دې کانال د جوړولو په اړه اندېښنه لري. متخصصان په دې باور دي دغه کانال چې 215 کیلومتره اوږد او 100 متره پلن دی، کولی سي 550,000 هکټار مځکه خړوبه کړي چې د آمو سیند د جریان د پام وړ برخه منحرفه او جذبولی سي. د افغانستان یوه ملکي کارکوونکي او له دې پروژې به خبره کس ازادي راډیو ته ویلي، تمه کېږي د دې پروژې پر دریم پړاو عملی کار پر روانو میاشتو کې پیل سي. دغه پروژه چې په دریو پړاوونو کې به کارونه کېږي، دویم پړاو یې د 2022 میلادي کال په پسرلي کې پیل سوی و. اوس د دې کیندل سوي کانال څه باندې 100 کیلومتره له فضا په اخیستل سویو تصاویرو کې ښکاري. د هغه شرکت چې د دې پروژې پر جوړولو څار کوي یو مقام فرید عظیم ویلي چې د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په 1991 لسیزه کې دې ته ورته لیدلوری درلود چې د تیر نظام ولسمشر محمد اشرف غنی هم چاري تعقیب کړي. د ترکمنستان حکومت تر اوسه د قشتېپی کانال د جوړولو په باب څه نه دي ویلي، خو په ترکمنستان کې یوه هایدرولوژیست په مارچ میاشت کې د ازادي راډیو له ترکمني څانګې سره په خبرو کې ویلي و چې دا پروژه ترکمنستان ته یوه ستونزه نه، بلکې یوه فاجعه ده. په دغه استبدادي هیواد کې د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړی چې ترکمنستان روان کال د پخواني شوروي اتحاد لخوا په جوړ سوي قراقروم کانال کې د اوبو له جدي کموالي سره مخامخ دی. قراقروم کانال د قشتېپی کانال پرتله 4 برابره اوږد دی. د منځنۍ آسیا بل هیواد ازبکستان د قشتېپی کانال په اړه نظر نه دی ورکړی، خو ولسمشر شوکت میرزیایف په ډسمبر میاشت کې د یوې وینا پر مهال د قشتېپی کانال د یوې ستونزې په توګه یاد کړی و. میرزیایف وویل دا مهال لازمه ګڼي چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې له موقت حکومت او نړیوالې ټولنې سره د نړیوالو معیارونو پر اساس د ټولو هیوادونو ګټو ته په پام د دې کانال د جوړولو په اړه عملي خبرو ته کښېني. په لندن کې د ختیځ او افریقا د مطالعاتو په پوهنتون کې یوه څېړونکي بسم الله علیزاده ازادي راډیو ته ویلي، عبدالرشید دوستم چې له 2014 څخه تر 2020 میلادي کاله پورې د ولسمشر لومړی مرستیال و، د دې پروژې په باب اندېښنې درلودې. دوستم له زیاتې مودې راهیسې له ازبکستان سره قوي اړیکې درلودې او حتی د راپورونو له مخې کله چې طالبانو مزار شریف ونیوه دی ازبکستان ته وتښتید. د علیزاده په خبره، افغانستان د ډیرو تجارتي فرصتونو لیوال دی او څو ولایتونو ته د برېښنا برابرولو لپاره پر خپلو شمالي ګاونډیو هیوادونو متکي دی. د پوهنتون استاد علیزاده وایي د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه د امنیت په باب اندېښنه لري، په ځنګړي ډول د دوی له قلمرونو هاخوا د افراطي ډلو په باب د دوی سابقې ته په پام سره. د علیزاده په خبره، طالبان به له دغو هیوادونو سره له امنیتي تضمینونو په استفاده خپلو خبرو ته دوام ورکړي.
نن د اپریل ومه درختیا لنړیوال سره برابر ده، خو یو شمیر افغانان د طالبانو له واکمنۍ وروسته سمو پر وخت روغتیا خدماتونو ته د نه لاسرسي او د درملنې د لوړ لګښتونو له امله شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ما از طبقه فقیر هستیم و نمیتونیم به شفاخانه خصوصی بریم و مجبور هستیم که به شفاخانه دولتی مراجعه کنیم.
صدیقه د کابل ښار اوسیدونکې ده، وایي څو ورځې وړاندې د نسی ولدي او روغتون کې د ډاکترانو د بېغورۍ له امله یو خپلوانه مرګونی حالت ته ورسېده. د هغې په خبره په دولتي روغتونونو کې د خدمتونو کچه کمه شوې ده.
توجه لازم و امو مراقبت سالمه که باید
هغه اړینه او روغتیایی پاملرنه چې باید له ناروغانو وشي نه کیږي. موږ د دې شاهد یو چې یوه خپلوانه مو څو ورځې مخکې د ولادت لپاره روغتون ته تللې وه، خو د ډاکترانو د بېغورۍ له امله نږدې و چې مړه شي.
صدیقه زیاتوي چې شخصي روغتونونه لا هم متخصص او تجربه کار ډاکتران لري، خو د ټولنې بېوزله طبقه د دغو روغتونونو د ډېر لګښتونو ورکولو توان نه لري. د هلمند د مرجي ولسوالۍ اوسیدونکی سمیع الله چې د سترګو عملیات لپاره د کابل یو روغتون ته راغلی دی، وایي چې د عملیاتو لپاره یې 15,000 افغانۍ ورکړي چې د ده په وینا د دې پیسو برابرول اسانه کار نه وه.
دا چې له بده مرغه په هلمند ولایت کې داسې اندېبات تجربه ډاکتران نشته، نو ما دلته راویستلی د کابل ولایت ته، نو دلته تقریبا په 15,000 افغانۍ د سترګو اپریشن موږ وکړ. نو دا چې موږ داسې خلک یو چې هغه روپۍ هم نه لرو، اقتصادي چارې مو ډېرې سره کمزورې دي، نو دا په دولتي دغه کې هم روغتون کې
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي او یو خپلوان یې د پلازمینې او خصوصي روغتون ته د عملیاتو لپاره بیولی، د خصوصي روغتونونو له روغتیایي خدمتونو شکایت کوي.
از ابتدایي ترین معاینات هم
دوی د لومړنیو معایناتو څخه هم ډېرې پیسې اخلي. موږ د دې شاهدان یو چې یوه ورځ د میدان وردګ څخه یو مریض یې سره له دې چې عملیات شوی وو او انستیزي یې هم ورکړې وه، د دې لپاره چې بې وزله و رخصت یې کړ. دوی وویل چې د یوې شپې د بستر پیسې 2500 دي او که تاسو نشئ ورکولی لاړ شئ چې موږ بل مریض ته بستر ورکړو، او هغه مریض د دې لګښت ورکولو توان نه درلود.
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي له بېوزلو او هغه ناروغانو سره چې واسطه نه لري د ډاکترانو له نه پاملرنې هم شکایت کوي. د جلال آباد ښار یوه اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې ډېری ناروغان د درملو د ټیټ کیفیت له وجې بهر هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي.
په افغانستان کې زیاتره هغه باکیفیته دوا موږ نه لرو چې وشو کولی موږ ناروغانو ته هغه دوا ورکول شي او هغه درمل ورته مؤثر وي. نو د کیفیت ټیټوالی په درملو کې هم دا ډېره لویه مسله ده. په افغانستان کې د همدې دپاره مریضان یا ناروغان د تزرخه کوي چې د نورو هیوادونو ته لاړ شي.
ډاکټر زکریا په دې باور دی چې له هیواده د متخصص ډاکترانو وتل او د روغتیا په برخه کې د ځینو ډاکترانو سوداګریز نظر روغتیایي خدمتونو ته یې د خلکو د لاسرسۍ زمینه محدوده کړې.
و تعداد افرادی که در راستای برنامه‌های سی متخصص بودن و واقعا نشد.
یو شمیر خلک چې د روغتیا په برخه کې متخصص و او په روغتیا هم ډېر لوړې تجربه درلودي، ټولنه یې نور هیوادونو ته پتلو سره پریخي او په بل ځای کې ژوند کوي. له بلې خوا ته بابت د سوداګرۍ بڼه اخیستې چې دا په خپل د دې مسلې لپاره زمینه برابره کړې چې هغه محدود شمیر ډاکتران چې دلته پاتې دي د هغو احساساتو پر ځای چې دوی یې باید یو ناروغ لپاره ولري، ډېری وختونه د سوداګرۍ او بزنس په اړه ډېر تمرکز کوي.
خود با موضوع بزنس و تجارت مسئله و مراتب شرطر میپردازون.
موم غوختل چه دخل کد دغو اداو او پخارون و ولسوالیو که دروختی خدمتون و رانی کولو ده ترنگوالی پارده ده طالبان حکومت ده امی روختی وزارت نظر هم مخلو، خدایات وزارت ویان چرافت زمان په دی اړه دی راپور ترخ پری دوز مون پختن زواب نکره. خود امرجنسی روختون او دروختی نورین بشری مرستو او ده نریوالی روختی پا برخه که ده سیرم او روزن مرکز د روان کال دوری پلسمه یو راپور خپور کړ چې پکې د 2021 کال لاګست میاشتې وروسته روغتیایي خدمتونو ته د افغانستان خلکو د لاسرسي څرنګوالي په اړه دوی موندنې په ډاګه کوي. په دې راپور کې راغلي چې په میلیونونو افغانان هره ورځ دې ته اړ دي چې د درملو او خوراکي توکو د اخیستلو تر منځ یو انتخاب کړي. په دغه راپور کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې له 1800 کسانو سره مرکې شوي چې د څېړونکو د موندنو پر بنسټ له هرو 5 ځواب ورکوونکو څخه یوه یې ویلي چې تېر کال یې روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله یې د کورنۍ یو غړی یا ملګری مړ شوی دی. د هغو کسانو په منځ کې چې ورسره خبرې وشوې له هرو دوو کسانو څخه یوه یې ویلي چې دوی نشي کولی هغه درمل واخلي چې دوی ورته اړتیا لري. نیم نوری ویلی چې دوی د خوړو یا جامو پیسې روغتیایي پاملرنې لپاره مصرف کړي او 50% خلکو د درملو اخیستو لپاره پور اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې نن د اپریل 8مه د روغتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال نړیوالې روغتیایي موضوع ته د نړۍ د پام اړولو لپاره لمانځل کیږي او د روغتیا نړیوال سازمان او د نړۍ هیوادونه په دې ورځ نړیوالو سیمه ییزو او محلي روغتیایي پیښو